سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص پم پایل به په خبرونو باندې وکړو په کابل کې نن یو ملا امام او یو بل کس په وسلوال بریت کې وژل شوی دا خبره د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته تایید کړه د زدران په خبره باندې چې پیخه نن سار وختي د کابل په کارتیناو سیمه کې هغه وخت شوی چې دغه ملا امام او ورسره یو کس له جماعت د کور په لور روانو زدران ویل چې د پیخي په اړه پلټنې روانې دي د طالبانو په بیا واکمنیدو ځینې دینی عالمان اکثر طالبانو ته نږدې څیرې په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي له هغې ډلې دي او پیژندل شوي ملا امام رحیم الله خاني وژل کېدل د یادولو دي د طالبانو حکومت وایي د مسکو د ناستې د هغه دریځ هرکلی کوي چې د یو سوله ییز خپلواک او ځانبسیا افغانستان پر اړتیا یې ټینګار کړی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن د مسکو د ناستې په اړه چې پرون له افغانستانه پرته د شاوخوا څوارلس هیوادو په ګډون جوړه شوې وه یوه اعلامیه ورکړه د اعلامیې یوه برخه د دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل لوستې
هیڅ فرد او ډلې ته به اجازه ورنه کړو چې د سیمې د ثبات پر خلاف اقدام وکړي او په دې موخه مو وارد مخه د پیتنګرو ډلو او مخدره توکو د کښت او قاچاق پر خلاف کوټه لګامونه پورته کړي دي
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د موسکو ناستې په څیر د سیمې په غونډو کې د دوی د حکومت د استازیو ګډون کولی شي دغه ناستې لا جامع کړي د موسکو د غونډې د پای په اعلامیې کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتو په ډول د نړیوالو محسو تر څارنې لاندې هڅې وشي له طالبانو غوښتل شوي دي چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مخکینۍ مشرې شهرزاد اکبر سره د ښځو نجونو او لږکیو د حقونو او په ملي کچه د خبرو پر اړتیا بحث کړی توماس ویست نن په خپل ټویټر دغه څرګندونې کړي هغه د شهرزاد اکبر هڅې هم ستایلي چې د ده په خبره د بشری حقونو سرغړونې مستندوي او څار پرې لري او د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي وتوانېدل د استازو جرګې کنټرول په لاس کې واخلي اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي دغې جرګې کې د کنټرول لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده چې جمهوري غوښتونکي د کالیفورنیا د پایلو تر اعلان وروسته ترلاسه کړي له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې اوس به ورشو د پروګرام د طالبو معرفي ته د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي چې وچکالی او اقلیمی بدلون د افغانستان او یا فیصد ماشومان ګواښي او د بشري حقونو د څار سازمان بیا په جنگ جګړو کې د ملکیانو د وژل کېدو په ارتباط باندې اندېښنه ښودلې او د څېړنو غوښتنه یې کړې ده
in such rage په ورته بریدونو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په باب باید اړخیزه څېړنه وشي
ظریفه یعقوبی له ډیرو ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې ده په دې موضوع هم راپور لرو
ظریفه یعقوبی 16 روز هست که در قید طالبان هست متاسفانه
په لغمان کې د یوې ساختمانی پروژې لارې ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شوه
محمد جان منوم ده د زرکمر د کلی او ډیر خوشاله يم چې دلته کار کوم او خوشاله په دې مې چې خپل واد کې کار کوم او مخې ران تتلو دی خو اخ ډیر در په درو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشمانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي د افغانستان او یا سلنه ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي دغه ماسه اټکل کوي چې کال ته به هم دغه وچکالی او اقلیمي ګواښونه موجود وي سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصادي په کرکیله باندې تکیه ده. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ مشران د اقلیمي بدلون په اړه بحث کوي، د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه سیو د چلډرن وایي د اقلیمي بدلون په تر ټولو ځپل شوي هیواد افغانستان کې 80% ماشومان د دغه بدلون له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه موسسې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې د افغانستان روانه وچکالي به 2023 کال ته هم وغځیږي. دغه موسسې ویلي دي چې اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنیو اقتصاد یې په کرنه تکیه دی. د دغه موسسې په بیان کې راغلی دي چې د اوسنۍ وچکالۍ له امله د بې وخته سیلابونو د راوتلو سره څاروي له منځه ځي، کروندې زیانمنېږي، د اړتیا وړ خوراکي توکي کمیږي او د اوبو سرچینې له منځه ځي. سیو د چلډرن ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې د دغه موسسې په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% ډېر شوی دی. دغه موسسې له دې وړاندې ویلي وو چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان چې یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي شمیر یې 2500 تنه وو، خو په سپتمبر میاشت کې دا شمیر 4270 ماشومانو ته ورسېد. سیو د چلډرن ویلي وو وضعیت تر دې کشیدی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله موسسه وایي په داسې حال کې چې ژمی په رارسېدو دی او په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې مخ په کمیدو دي، نو د پسرلنیو حاصلاتو په ختمېدو سره به د دغه هیواد ماشومانو وضعیت لا پسې خراب شي. سیو د چلډرن خبرداری ورکوي چې راتلونکې څو میاشتې به د دغه ماشومانو لپاره ډېرې بحراني وي، ځکه د دغه موسسې د بیان له مخې چې د لوږې له بحرانه تر ډېره ماشومان زیانمنېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې ویان عاشق الله مندوزی ازادي راډیو ته وویل چې له شک پرته اقلیمي بدلون د ماشومانو په ژوند منفي اغیز لري.
با اساس آمار ما حدود 70%
زموږ د شمیرو له مخې د افغانستان په سولو کې 80 ماشومان د اقلیمي بدلونونو له اړخه اغیزمن یا هم له خطر سره مخ دي. د هغه ماشومانو شمیر چې سوی تغذیه ده هم زیات شوی دی، ځکه کورنۍ دوی ته خواړه نشي برابرولی. د دې ترڅنګ د سړکونو په سرونو د ماشومو کاریګرو شمیر هم زیات شوی دی، ځکه کورنۍ او هغه عایداتي سرچینې چې په کرنه تکیه وي له لاسه ورکړي دي.
دی وایي په افغانستان کې 28 میلیونه خلک په کرنه او مالداري خپل ژوند پر مخ وړي، خو دوامداره وچکالي چې له 2020 کال راهیسې پیل شوې او وړاندوینه دا ده چې په 2023 کال کې به هم روانه وي، خلک له سخت حالت سره مخ کړي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې موسسې سیو د چلډرن د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې دوی باید د ماشومانو پر حقونو تمرکز وکړي، ځکه هغه پرېکړې چې دوی کوي د ماشومانو پر راتلونکي به اغیز وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی او زیات شمیر خلک سختې بیکارۍ په مخه کړي دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د سږ کال په ژمي کې زیات شمیر خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو استازي په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې چې د روانې نومبر په 6 جوړ شوی و، افغانستان د نړۍ د 6 هغو هیوادونو په قطار کې وباله چې د اقلیمي بدلون له اړخه یې تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې افغانستان له یو داسې اقلیمي بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بېساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د تازه بیان په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې سږکال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ایم 100.5 چپا.
آزادی رادیو تا خواگیست. اوس هم د بشری حقونو د څار سازمان د ریپورت په اړه تاسو خبرو. د بشری حقونو څار سازمان وایي په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو د جګړو پر مهال ملکي کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه باید څېړنې وشي. دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالی پاتریشا ګاسمن آزادي راډیو ته وویل د شپې لخوا هغه عملیات چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې شوي باید وڅېړل شي. اغلی ګاسمن وایي د بشري حقونو څار سازمان د جګړې پر مهال د ملکي کسانو وژل او ټپي کول د جګړې له قوانینو خلاف عمل بولي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
په افغانستان کې د تیرې جګړې پر مهال ملکی کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د نومبر میاشتې په 14مه د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې مجبوره دي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ځواب ویلو ته حاضره شي. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پتریشا ګاسمن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا باید وڅېړل شي چې ملکي کسان ولې په نښه شوي.
په ورته بریدونو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په باب باید هر اړخیزه څېړنه وشي تر څو معلومه شي چې آیا دا کسان په قصدي توګه په نښه شوي، د دې لپاره وژل شوي چې نور وځپل شي، او یا دا چې د پوځي عملیاتو پر مهال په غیر قصدي توګه وژل شوي. څه چې موږ په خپل ډېرو څېړنو کې موندلي دا دي چې ډېری دا رس پېښې د معلوماتو خلا، غلط اهداف، او یا ناسمې پېژندګلوۍ له امله رامنځته شوي.
د بشري حقونو څار سازمان په خبره د بهرنیو ځواکونو چې په سر کې امریکا ده، ډیری وخت د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه کافي معلومات نه دی وړاندې کړي، او ویلي چې دوی په خپلو عملیاتو کې وسلوال په نښه کړي. د بشري حقونو څار سازمان په خبرپاڼه کې په 2019 کال کې د افغانستان په سویل کې وی پیښې ته اشاره شوې ده. د خبرپاڼې په حواله د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د امریکا وسلوالو ځواکونو افغان متحدینو د افغانستان په سویل کې په یو کلیواله سیمه کې شپې برید وکړ. خبرپاڼه وایي د چاپې پر مهال چې څه وشول لا هم روښانه نه دي، خو کله چې ډزې وشوې یو سړی او ښځه د دوی له شپږو ماشومانو څخه 15 ووژل شول. په دغه پیښې کې له دوی څخه یوه دوه میاشتنۍ ماشومه چې ټپي شوې وه ژوندی پاتې شوه. خبر پاڼه وایي دغه ماشوم اوس مهال د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د امریکا سمندري ځواکونو له سرتیري سره ده. د یادونه ده چې په افغانستان کې په بیلابیلو بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبلې یوه جدي موضوع ده چې د نړیوالو سازمانونو په اند جګړې هیڅ ښکیل اړخ ورته پام نه دی کړی. وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو مخکې د دوی لخوا هم په بیلابیلو بریدونو کې چې هغه مهال یې د یو شمېر مسؤلیت هم منلی و، ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دغه شان د تېر جمهوري نظام او اوس هم د داعش وسلوالې ډلې په بریدونو کې تر ډېر ملکي خلک هدف ګرځول کېږي چې وخت په وخت په دې اړه افغانانو د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې خپل غږ هم پورته کړی دی. بلخوا د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د اګست میاشتې په 15مه یو نوی پلان اعلان کړ چې له مخې به د امریکا د نظامي عملیاتو په ځانګړي ډول د ډرون بریدونو له امله د ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو قضیې وڅېړل شي. خو د بشري حقونو څار سازمان د خبر پاڼې له مخې دا پلان د ملکي تلفاتو د پخوانیو پیښو څېړنه نه کوي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د امریکا پرپوز له کلونو راهیسې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له امله نیوکې کېږي چې وروستی مورد د 13 اګست په میاشت کې په افغانستان کې د ګډوډۍ پر مهال برید و چې له امله یې 10 ملکي وګړي ووژل شول چې وی ماشومان و.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي رادیو ته غوګیست دولس شپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. یوناما د طالبانو لخوا د توقیف شو افغان خزینه فعالانو په اړه د وضاحت په لټه کې ده. اخو د افغان خزینه مشرانو ټولنه د نړیوالې ټولنې، اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتو غواړي چې په افغانستان کې د یو داسې ټول شمول حکومت پر جوړولو ټینګار ته ادامه ورکړي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو څارنه وشي کړي. دا خبره د دې ټولنې په یوې تازه خبر پاڼه کې راغلې چې په بروکسل کې د دوی له غونډې وروسته خبره شوې. د دغې ټولنې یوې غړي ویلي په غونډه کې د توقیف شو افغان میرمنو د وضعیت په اړه هم خبرې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتي مرسال ریپورت.
ظریفه یعقوبی 16 روز هست که در قید طالبان هست. متاسفانه ظریفه جان به آینده دختران افغانستان بتانه یک رنگ روشنی ببخشه اسیر شده.
د ظریفه یعقوبی همکاره ترنم سیدی و چې د مدنی فعال ظریفه یعقوبی او د نور هغو میرمنو د خوشی کول غوښتنه کوله چې ادعا کیږي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي او نادرکه دي. نوموړی ازادي رویتویل په لومړیو درې ورځو کې د ظریفه خور د دې لپاره چې نوموړی د طالبانو په بند کې ځینوی ورسره وه، خو په خبره یې له درې ورځو وروسته طالبانو اغلی یعقوبی بل ځای ولېږدوله او خور یې بېرته کور ته ولېږله، او له هغه وروسته بیا د نوموړې له حاله خبر نه دي.
ما خیلی منتظر بودیم و فکر میکردیم در طول از این دو هفته حداقل سیاسی
موږ پته مو چې په دې دوونیو کې به زموږ سیاسونی او کار وکړي یا به نړیواله ټولنه مرسته وکړي، خو تر اوسه هیڅ هم د دوی د خلاصون لپاره جدي اقدام نه دی کړی. د امنیت شورا د ظریفی، پروین او نور بندي نجونې د خلاصون لپاره فوري اقدام وکړي، ځکه ښایي چې ډیر سخت شرایط به تیروي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځینه مشرانو ټولنې بیګان ناوخته په خپلې ټویټر پاڼه لیکلي چې د نومبر له اتمې څخه بیا تر لسمې پورې په بروکسل کې نږدې شپېتو افغان ښځینه مشرانو د افغان ښځینه مشرانو ټولنې د دویمې ګډې ناستې په ترڅ کې د افغان میرمنو پر ستونزو خبرې وکړې او د هواري لپاره په نړیوالو غږ کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي نړیواله ټولنه، اروپایي اتحادیه او ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د یو داسې ټول شمول حکومت پر جوړولو ټینګار ته ادامه ورکړي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو څارنه وشي کړي. دا ناسته چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړه شوې وه، یوې ګډون کوونکې محبوبې سراج ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې افغان ښځینه مشرانو په افغانستان کې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه په تېره د طالبانو لخوا د ښځو د نیولو او بندي کولو په اړه بحث وکړ.
موږ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په دې وروستۍ مسله چې میرمنې بندي شوې دي، چې پکې ظریفه یعقوبی او څلور نورې خویندې هم شامل دي، وغږېدلو. له یونما څخه مو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي، ځکه موږ خپله د دې قدرت نه لرو چې یوې موضوع ته اجرایوي بڼه ورکړو، خو له نړیوالو منځګړیو څخه غواړو چې له طالبانو سره خبرې وکړي او موضوع حل کړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ یونما په دې اړه په خپل تازه ټویټ کې د توقیف شویو ښځو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې او ویلي دي چې بندي شوې میرمنې باید خپلو کورنیو او قانوني سلاکارانو سره د اړیکې اجازه ولري. د افغان ښځینه فعالانو د نیولو بیا نادرکه کېدلو په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبان حکومت له ویندویانو سره خبرې وکړو، خو ذبیح‌الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالله فی ټکور بیا ولیکل چې دا میرمنې د دوی لخوا نه دي نیول شوي، دا د استخباراتو کار دی او د استخباراتو ویاندې خلیل همراز هم زبون پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبان حکومت په تېرو نږدو شپاړسو میاشتو بېځلي واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د اکثره دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي په کور کې نیولي، لرې واټن سفر یې پرې له شرعي محرم پرته بند کړی او حجاب یې هم پرې اجباري کړی دی. په دې وروستیو کې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته له تګ څخه هم منع کړي دي. د افغان میرمنو په وینا کله چې د دې محدودیتونو په اړه دوی غږ پورته کوي، بیا نیول کیږي او بندي کیږي. د یادونې ده چې دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیسته د ولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام سلا شره پنځه باندې خبرونه کوو. اوس به د اوکراین موضوع ته ورشو. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر ویلیام برنز د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر پوتین سره په بخښنه سره ولودیمیر زیلنسکی سره په پلازمینه کیف کې خبرې وکړې. ویلیام برنز د سیشن می پروس کیف ته ولاړ په هغه ورځ چې روسي ځواکونه پر دې ښار توغندي وویشتل. روسي ځواکونه نن هم د اوکراین یو شمېر ښارونه په نښه کړي دي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اوکراین پر بندري شهر او د سنن سار د روسي ځواکونو توغندي لګیدلې دي. اوکراینی رسنیو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې نن سار د دانی پرو په شهر کې په پرله پسې چاودنې شوې دي. په دې راپورونو کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې څومره مرجوب لا وشته ده او څورانه یې رامنځته شوې ده. بلې خواته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې له مشر ویلیام برنز سره په پلازمینه کیف کې د اوکراین د جګړې په تړاو خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې وروسته زیلنسکی خبریالانو ته وویل چې د ټولو هغو موضوعاتو په اړه یې له ښاغلي برنز سره خبرې کړې دي چې د اوکراین لپاره مهم دي. د اوکراین ولسمشر پرون خبریالانو ته دا هم ویل چې د روسیې د اټومي ګواښ په تړاو هم د سیایې له مشر سره شخېدلی دی. د سیایې مشر چې کله د سیشن بی په ورځ د اوکراین پلازمینې ته ورسید، د روسي ځواکونو د بریدونو له امله پناه ځای ته پناه یووړه او تر هغو هلته چې بیا یې له ولسمشر زیلنسکي سره وکتل. وروسته تر دې چې روانه اونۍ د ناټو د غړي هیواد پولنډ پر خاوره دوه توغندي ولګېدل او دوه کسان یې ووژل، دا اندېښنې پیدا شوې چې جګړه پراخه نشي. دې جګړې ته هغه مهال هم اندېښنې زیاتې شوې چې تېر اونۍ اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیانو څخه د خرسون ښار ونیو، هغه ښار چې روسیې د خپلې خاورې برخه ګرځولی دی. د دغو اندېښنو په ترڅ کې د سیایي مشر اوکراین ته تر سفر مخکې په ترکیه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د استخباراتو له مشر سره کتلي وو. د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر ننه دا تر ټولو په لوړه کچه د واشنګټن او ماسکو د دوو چارواکو لیدنه کتنه وه.
د خوړو د نړیوال پروګرام WFP په مالی مرسته د لغمان دولت چا ولسوالي کې د یو کانال او دریو سربندونو رغولو چارې پیل شوي. په یادو پروژو شاوخوا 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي او بشپړېدو سره به زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه خړوب بشي. په دغو دریو پروژو کې هر ورځ 600 کسان کار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
لغمان لپاره د طالبانو والی قاری زیان العابدین عابد د دریو سربندونو او یو کانال د پروژو د بنسټ ډبرو خودو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
درې سربندونه مې افتتاح کړل او یو کانال 2.5 میلیون افغانۍ په لګښت باندې دغه سربندونه او دا یو کانال جوړیږي. تقریبا شپږ نیم سوه کارګر زیار کم پکې مصروف دي او زه په ولس باندې غږ کوم چې په وطن په جوړېدو ده، په آبادېدو ده، په هرې ولسوالۍ کې کارونه شروع دي، داخلي موسساتو او خارجي موسساتو او تجاران اخل خیرو باندې دا غږ ده چې راشي په لغمان کې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ولس او د وطن خدمت وکړي، وطن موږ سره په ګډه آباد. لغمان کې چې هر سرته دوی زی ان شاء الله موږ امنیت تامینو.
د سیمه اوسیدونکو وای په خای ځوانان بیروزګار وو د مزدوري لپاره به په سختو او قاچاقي لارو ایران او پاکستان ته تلل او هلته به د ډیرو ستونزو سره مزدوري کوله. اوس چې په خپل ولسوالۍ او کلی کې کارونه پیل شوي پرې خوښ دي.
محمد جان مې نوم ده، د زرکمر د کلی او ډیر خوشحاله یم چې دلته کار کوم او خوشحال په دې یم چې خپل هیواد کې کار کوم او مخې ایران ته تلو دیخوا آخوا ډیر در په در او اوس خپل وطن کې کار شروع شوی ده.
محمد رحیم احمد د ولسه ولسوالۍ په ولس نمایندګۍ باندې خبرې کوم. او زمونږ ډیر ځوانان بیکاره وو او ټول مصروف دي او څومره چې پروژې دلته روانې شوې دي مخکې د دې نه چې امنیت نه و زمونږ ځوانان بیکاره وو، هغه د بیکارۍ د عمله او ټول ولس ته قوم ته او مشکلاتونه ایجادېده.
د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دریو سربندونو او یو کانال د جوړولو چارې پیل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې په علیشنګ ولسوالۍ کې د 55 میلیون افغانیو پر لګښت د دوو سربندونو بنسټ ډبرې کې خودل شوې چې په دې ټولو کې له زرو زیاتو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې او د پروژو بشپړېدو سره به نږدې 40,000 جریبه ځمکه خړوب شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس به ورشو خوست په موساخیل ولسوالۍ کې د دوو کورنۍ ترمنځ 80 کلنه دښمني د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوې. دا چې څنګه تفصیل له نجیب الله خیل اورو.
په یاد یو د دښمنۍ کې د دواړو لورو څو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د وژل شوي کس وراره وارثه سورت خان مشال راډیو ته وویل دوی د مشرانو او عالمانو خبره ومنله او خپل مقابل جانب ته د زړه له کومې بخښنه وکړه.
دغه ممل کان یو 15 کاله و اوس بیا دغه ټول عالمان سپنګیر کومنه میګ ارته ته ماف کړه می ته ورسه ده ته ماف کړه په خلای مې الول پچ ان شاء الله دا کې به یو واکسانې وي ازلا بخښنه متکړه.
د دښمنۍ د بل لوري غړی شیرزمان وای دوی د دښمنۍ په تیرو شپې توکلونو کې ډېری سختۍ تیری کړي او ژوند د لستونزو او کړاوونو ډاک وو.
په د شپیتو کلو کې چې کومه لنجه د مونږ او د ترمنځ پیښه وه مونږ کومه خبره زو نه لیده او په دغه کې اوس دغه د اخیری ورځ شوه نو مونږ ډیر خوشحاله یو ډیره مننه د رسنیو نه هم ډیره مننه کوو د ټولو راغلو مشرانو کشرانو چې د مونږ په حق کې کومې د هڅې وکړې کوششونه وکړل ډیره ډیره مننه کوو.
قومی مشران وایي کچېری منځګړي او مسلحین په معاملو کې طرف ونه کی او د دواړو لورو خیرخواهي مقصد وګرځي په هڅو یې هره بدی ختمېدلی شي. یو تن سوله کوونکی حاجي زرورک وایي
کمې مشرون دا کړای شي چې په صدقات سره ودرېږي پیسې د ما خوري په صدقات سره ودرېږي شتونه د ما کې دا ټول کورونه ان شاء الله کېږي علما چې ورسره مرګل شي مشرون ورسره مرګل شي دا خبره به ټول ان شاء الله اوس دا تدو مې کې په منګالو کې ان شاء الله چې دا 15
چارواکی وایي که چیرې خلک په خپلو کې سخت مشکل ونه لري نو دوی هم آرام وي خو که دعوی او لانجې وي د حکومت وخت د آبادۍ پر ځای لانجو ته په رسېدو تیریږي. د قلندر ولسوال حاجي محمد امین حقانی وویل دوی د قومي مشرانو او دیني عالمانو سره په ګډه په یاده سیمه کې د دا ډول ټولو قضیو د حل او فصل په لټه کې دي.
کچېری کې دا جوړه ورځ هم تا جوړه ورځ دی کدا روغ ورځ نه دی مونږ فرات نه د نقصانات دی مونږ کوشش داده چې د خلکو څومره مشکلات یې مونږ کوشش وکړو چې حال کو وزیت زمر سور سوالې مې پر خپل مې څوک دی نه.
د افغانستان او پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې له پیړې راهیسه د قومونو خیلونو او خلکو ترمنځ د زمکو غرونو دښتو او سرځایونو پر سر وسلوالې نښتې او دښمنۍ رامنځته کیږي چې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې کړاو بیزایا کیدو او محتاجی و لامل گرزی.
نیمال جنگ زارا چیدا اسم بدی سیگی
دوا سیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته آلته هم په ژوندۍ توګه زموږه اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه ترې علي د افغانستان د کندهار ولایت خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه ترجمانان چې امریکایانو نه وتلو بعد پاره خدای صاحب ترجمانان دا اوس بېکاره ده. 15 میاشتې کېږي په کور کې ناست دي. څوک هم پوښتنه نه کوي. ارے ته بس کار نه راکوي باید د امریکایانو سره کار کوي. ما دا یو هم دغه درخواست یا دغه خواهش دي چې موږ دغه واورې موږ په فیملي مشکل درلودي
خرسی ابول د شورا په حساب باندې امرستي ورکه ما غيوه او کاټي کله سر مشر واخلي نور کله سر کې اویا کې نه پر ور پوسي هغه به چارګان هم سي پاجي نو په امارات اسلامي باندې راغه کوم چې دغه کې شفافیت را نه سکی او نړیوال موسسات سره هم کړیم کی بلکې دلته کوم انجنیران راځي د امرستي چې ده په دې کې او د ملک سره او خپل خپلوان ته کیږي او انجنیرانو مور سره په پاسات کې لاس لري نو اله مونږه مجه زما پیغام نشي شي.
السلام علیکم. زه محمد احمد نیجما د هلمند د سنگین ول سوال څخه زه په دواړو ښه باندې ما یو بیان باید دا ماشین پر وخت باندې راکړو سی او مستبد کورو د اسرایو زمينه برابر سی مرتبل په کورو کې ژوند گزارا کو د کړی په اسرایو کې ما د طالبان مشران سره موږ دا واړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمينه برابر کړي له دې راځي په صفه دا مننه ده چې موږ د طالبان او د مشران پورې ورسې. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.